سلامونه ستړي مشه زه سفي ولستان ایگزایم کراغلاست ویم پیل په خبرونو کو د افغان حاجیانو لمړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسیده د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمد الله فطرت په ایکس پاڼه لیکلي درې سوه شپږ څلوېښت حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا سږ کال په څلور نوي الوتنو کې دېرش زره حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو د دوهې په راتلونکي غونډه کې د افغان ښځو استازي برخه نه اخلي د ملګرو ملتو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یوناما مشرې روزا اوتنبایوه په نیویورک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتو ته څوک شرایط نشي ایښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي اغلی اوتنبایوه زیاته کړه د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتو سیاسي مشره روزماري دی کارلو کوي او د افغانستان لپاره د دوهویشتو هیوادو په ځانګړو استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون کوي د ایرانی معترض سندرغاړي توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان نن وویل د ایران سترې محکمې د ده د موکل د اعدام سزا لغوه کړې ده صالحی د مهسا امینی تر مرګ وروسته په څوارلس سوه لومړي کال کې د پراخو لاریونو او مظاهرو د ملاتړ له امله بندي شوی و رئیسیان په خپله ایکس پاڼه لیکلي همداسې تمه وه چې ستره محکمه به د یوې ناسمې قضایي پرېکړې د لغوه کېدو حکم ورکوي امیر رئیسیان د اپریل په میاشت کې ویلي وو د اصفهان محکمې صالحی په اعدام محکوم کړی دی تر دې وروسته په نړیواله کچه پر دې حکم اعتراضونه وشول د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان او د بنگلاديش ټیمونه سره مخ شي د دوی ټیمونه په ای ګروپ کې یا په اول ګروپ کې دي چې د افغانستان او استرالیا ټیمونه هم پکې شامل دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سهار وختي په پنځو بجو له استرالیا سره مخ شي د دوی لوبه هم د سوپر ایټ یا د اتو غوره پړاوونو په سیالیو کې ده چې په کینګستاون کې به ترسره کیږي
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت ساروان يم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې په اړه خبرې کوو چې د افغانستان په اړه جوړه کړه دې غونډې ته د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو راپور وړاندې شو د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکي او امنیتي منسوبینو ناقانونه نیونی ربړونی وژنی او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري په راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې تنه په غیر قانوني ډول ورشل شوي او ودش نور په غیر قانوني ډول نیول شوي چې ځینو ته یې سختې سزاوي هم ورکړل شوي دي د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزوا اوتنبایوه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب په خپل راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو دوام د ښځو خپګان زیات کړی او همداراز له زده کړو او روزنې څخه د بې برخې کېدو ترڅنګ افغان نجونې او ښځې د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ دي د یوناما د مشرې په وینا پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو دوام به په افغانستان کې په ټولو برخو کې د ستونزو سبب شي هغې زیاته کړه چې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی په راپور کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو او د خلکو د نارضایتۍ د ډېرېدو یادونه هم شوې ده خود طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی د سرمنشي د خبري رد کړي په دې خبرونه کې بعد امنیت شورا په غونډه کې د مطرح شویو موضوعاتو په اړه خبري وکړو د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په اړه زموږ ملمانه دي د امریکا په امریکا کې د کالیفورنیا په هانتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای د امریکا د ویسکانسن په هانتون استاد نجیب آزاد دواړو ملمنو ته هرکلی وایم تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونه په ترسکی وخت درکو چې لمر سره تماس ونسی زموږ له ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنی وکي او یا هم خپل لن نظرونه څرګند کړي لبرای ستانیزای صاحب ستاسو په نظر امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په راپور کې تر ټولو مهم ټکی چی شی وو
سلامونه دوی تاسو ته او ستاسو لیدونکو او رودونکو ته او ستاسو ملمته دا راپورونه خو کله نا کله کېږم خبره دا ده چې څوک به غوږ ورته ونیسي. همدغه عمده مشکل چې په افغانستان کې اوس ده، مدني ازادیانه نسته، بشري انساني ازادیانه چې هغه د هر هیواد او تباد دغه مستحق دي. په هغو سترګې پټېږي په دا ماس دا چې د اسلام نوم اخلي په یو سیاست یو کار باندې، داسې کارونه کوي چې په هېڅ عقل نه دی برابر. مثلا یو څو ورځې مخکې په د زیباک په ولسوالۍ کې 20 نفر نیول شوي دي، او د هغو جرم دا و چې د شپې له خوا د شپې په 12 بجو باندې هغوی خپل کور کې یو د خوشحالۍ محفل نیولی و، دریا یې وښلې، ساز یې کاوه، بدلې یې ویلې، دا هم جرم ګڼل کېږي. یعنی چې د انسان چې له اولین لحظې چې د انسان زړه په حرکت راځي د مور په رحم کې، هغه ځان ته یو ساز ده په یو شکل سره. یعنی د انسان ټول ژوند په دغه باندې ده. نو یو کاملا طبیعي امر، یو کاملا انسانی حق چې هغه کې هیڅ جرم نشته، هیڅ چاته تاوان نه رسیږي. البته دا خو ما د یو مثال په توګه وویلې، اما ډېر نور شیان دي. چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته، تقریبا هر مسله طالب ځان ته حق ورکوي چې هر شی چې دی وغواړي حرام یې وګڼي، هر شی چې دی وغواړي حلال یې وګڼي، او د هغه په اساس باندې د عادي اعمالو بیا هم قانوني استلانه کار اخلي. د عادي اعمال مرتکبین په جرم محکوم کیږي، جزا ورکول کیږي، وخل کیږي. حتی په مدرسو کې کوچنیان نو سره دونه له خشونت او له قهر او له غضب نه ډکه رویه کیږي چې هغه له حیوان سره څوک نه کوي، چې دوی له انسانان سره کوي. طبعا طالبان به وایسته د موږ پالیسي نه ده، دا د موږ سیاست نه ده. ځینې د مدرسو هغه د استاد کلمات څوک نه سي ورته اخیستلی، خو هغه څوک چې دوی هغه ته مربي وایي، هغه مسؤول دی، هغه د کوچنیانو سره ډېره ډېره بده وضعه کېږي. نو د هغه په خاطر باندې ده چې داسې د مدني حقوقو پالنه نه کېږي، په یو شکل سره مدنیت له افغانستان لمن ټوله کړې ده. هغه شی چې د موږ پیغمبر د پیغه باندې په افتخار باندې د یثرب نوم په مدینه واړوو، چې په مدینه کې مدنیت رامنځته سو، مدنیت چې د خلکو د مدني حقوقو پالنه وي، هغه اوس په روښانه تر پښو لاندې کېږي. او هر شی لکه چې ما مخکې وویل، داسې قانون نشته، لوایح نشته، د قانون په خلاف کې فقط یو مسله طالب ځان ته حق ورکوي چې هر شی قانون وګڼي. هغه شی چې د دوی خوښ هغه قانون ده، دوی خپله قانون جوړوي، خپله جزا ورکوي. یعنی د افغانستان ولس له ډېرو ډېرو ربړو
ځان رمانه. استاد ستانیزای، آزاد صاحب، ولی شاید ځینو خلکو ذهن ته دا پوښتنه پیدا شي چې ولی امنیت شورا ته په هرو درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور ورکول کیږي، د دې دلیل څه دی؟
سلامونه و درنه سلمان صاحب او خاغلی زمان صاحب ټولو لیدونکو ته. د ملګری ملتونو په ځانګړي توګه په دغسې سیمو کې چې هغه د ای په اسلام باندې کانفلیکټ، چې هغه سیمې چې هغه هلته سیاسي، هلته امنیتي، هلته اقتصادي، هلته بشري ستونزې ډېرې وي، په اوج کې وي، نو ملګري ملتونه په ځانګړي توګه هغه هلته د میاشتني، درې میاشتني، شپږ میاشتني راپورونه ورکوي. بیا تر ټولو مهمه کله چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکول کېږي، هغه سیمې یا هغه جغرافیه په ځانګړي توګه تر توجه لاندې، تر فوکس لاندې نیول کېږي، چې هلته د ترهګرۍ ویره ډېره زیاته وي، او هغه د ټولې نړۍ دپاره، یوازې د همغې سیمې دپاره نه وي. افغانستان نن هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه لیست کې دی چې هلته د ترهګرۍ ویره ډېره زیاته ده. حتی ډېری د طالبانو مشران هم د امنیت شورا په هغه لیست کې دي، چې هغه تور لیست ورته ویلی سو، یا د بندیزونو لیست ورته ویلی سو. نو دغه تر ټولو مهم عوامل دي چې ملګري ملتونه د امنیت شورا د افغانستان په حق لبانې ولې درې میاشتنی راپور لري. د دې تر څنګ کله چې د بشري حقونو موضوع راپورته کیږي نو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده چې هغه د بشر د حقونو کوم کنوینسون چې دی یا هیومن رایټس د ملګرو ملتونو دی د هغه د تامین دپاره د مسومیت دپاره او د نافذ کولو دپاره په نورو هیوادونو غړو هیوادونو باندې البته هم فشارونه راوړي، هم دې ته کمپاین کوي، هم دې ته لابي کوي چې د بشر حقونه پایمال نه شي، مسومیت عمومي. او په افغانستان کې په تېر درې کلونو کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسون د آی سی سی پی آر د کنوینسون یون ډی جی آر د کنوینسون هغه ټولې مادې تر پښو لاندې کیږي چې هغه د بشر د بشري حقونه کاغه کې فکری ازادي وي، کاغه کې د بیان ازادي وي، کاغه کې د ژوند کولو ازادي وي، کاغه کې د کاروبار ازادي وي، کاغه کې د زده کړو حق وي، په هغه کې د مدني فعالیتونو حقوق وي. دا ټول په تېر درې کلونو کې د پولاند سوي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د منشور له مخې د دغه کنوینسیونونو د تامین او مسؤلیت دنده دی تسپارل شوی دی، د مسؤلیت لري. لهذا په افغانستان کې ټول هغه څه روان دي چې هغه د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو د منشور یو ډول ګواښلی دي، یو ډول چیلنج کولی دي، تر پښو لاندې کولی دي. دغه تر ټولو لوی لامل دی چې په افغانستان کې د هر درې میاشتنی راپور د ملګرو ملتونو سرمنشي پورې وړاندې کوي.
بله، ډېره زیاته مننه کوربدن ستانیزی صاحب. په دې راپور کې دا ویل شوي دي چې البته په نسبي ډول ویل شوي دي چې د نسبت ورتیرو درو میاشتو په نسبت امنیتي پیښې په افغانستان کې زیاتې شوي دي. دوی هغو پیښو ته اشاره کړې ده چې د طالبانو وسلوالو مخالفانو یې ادعاوې کړي دي، لیکن خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. اکثره دا ډول پیښو باندې استناد کړی دی. ډېرو خلکو سره چې موږ خبرې کوو وایي چې امنیت بهتره شوی دی تر پخوا. په دې اړه څه وایست؟
خو هر حکومت باید ادعا وکړي چې امنیت شته. په دې چې وایي چې امنیت نشته، خو دوی خپله ناغېړي ثابتوي.
لیکن خلک هم دا وایي، کله چې خلکو سره خبرې کوي وایي پخوا به مثلا هره ورځ چاودنه وه، هله دومه ورځ به چاودنه وه، بمباري به وه، لیکن اوس دا خبرې نشته. یو سړی چې له نیمروزه پاڅي تر بدخشانه پورې بېغمه سفر کولی شي، په لاره په عذابېږي نه لکه د پخوا غوندې. البته که مقایسه کوو تر پخوا خو وضعیت د امنیت له نظره بهتره شوی دی.
درست له پخوانه په دې بهتره سوی ده چې هغه چا چې همدغه ترخګڼي کولې، همدغه چې د چاودیدونکي واسکټونه به یې اغوستل، انتحاري حملې به کولې، هغه اوس د قدرت په راس کې واقع سوی دي. نو د هغه په خاطر درست په د جمهوریت په وخت کې به یعنی د جمهوریت حکومت هم له یو تعداد مجرمینو سره سروکار درلوده، او اما یو تعداد همدغه طالبانو چې همدغه ترګري دوی خپله کوله. دا چې هدف یې څو یا دا چې هغه ته په کوم شکل سره دوی توجیه ورکوله، تشریح کوله، د هغه موضوع جلا ده. اما خبره دا چې په عمومي صورت کې دوی باید ادعا وکړي چې په افغانستان کې امنیت شته، د دې په خاطر چې هغه د دوی مسؤلیت ده. نو که چیرې مسؤلیت نه یې پر ځای کړی، پرای دوی ته وراوړي، دغه یو موضوع ده. بل دا ده چې په نسبي شکل سره چې په دې راپور کې ویل شوي چې دغه مسایل زیات شوي دي، کیدلی شي چې یو د هوا حالات به وي، په ژمي کې ممکن د هغو فعالیتو لپاره به فرصت کم و. بل خبره دا ده چې هر حکومت چې اقلا د افغانستان په تیرو 40-50 کلو کې په قدرت رسیدلی، په اولو کلو کې دغسې فکر کوي چې دغه ټوله دنیا د دوی په لاس کې ده، ټول افغانستان د دوی په لاس کې ده. نو دغه په خاطر هغه خپل قدرت په انحصار کې ساتي. دوی چې قدرت په انحصار کې وساتي، خلک له حق نه محرومیږي. چې خلک محروم سي، خلک مجبور دي چې یو اقدام کوي په دې مورد کې، که اول کال کې نه وي، دوم کال یا دریم کال کې، بالاخره حوصله د خلکو سر ته راځي، مقاومتونه شروع کیږي. نو دا چې که په دې راپور کې ټول ارقام له سوال لاندې ونیسو، هغه جلا موضوع ده. اما دا چې د دغو وقایعو پیښېدل ممکن وګڼو، دا د منلو وړ ده.
بله، ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. که د امنیت اصلا یو ډول تعریف کو چې شاید ځینې خلک بل شي ته امنیت وایي، د امنیتي چارو یو نظر خاوند سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي دي وایي تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي، او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي، او دا هغه مسائل دي چې په نامنې پوری اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون تشبند نه دي، او هر شیبه یو کس وژلې نیولې او رکولې شي. دغه موضوعات چې مخکې استاد ستانیزی مرتي اشاره وکړه، دی وایي چې دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي، او خلک درنه به پرې کوي او ناامن ځان احساسوي. تاسو څنګه تعریفوي؟
وړاندې تر دې چې ستاسو دې پوښتنې ته راسم، څارنوال صاحب، دې راپور په حقله باندې ډېر لنډ هغه موضوعات چې دې راپور راخیستي دي، که هغه د امنیت په برخه کې وي، که هغه د سیاست په برخه کې وي، د ډیفیکټو یا د واکمنې ډلې خطاب ورته کړی دی طالبانو ته، یا د ډیفیکټو د سیاستونو په برخه کې وي، یا د سیمه ییزو هیوادونو سره د اړیکو او اقتصادي برخه کې وي، او د بشر د حقونو برخه کې وي. تر ډېره بریده دا راپور خورا ډېر ژورنالیستیکي راپور دی، د دې پر ځای چې دا څېړنیز او د څېړنیز ترڅنګ اداري راپور وایي. ملګري ملتونه د یونما اداره په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه لري، او د هغه مسؤلیتونو له مخې لکه د مثال په ډول که زه ووایم چې د دې راپور 80% برخه یې چې ده هغه د رسنیو په راپورونو باندې تکیه کړې ده، چې په رسنیو کې دا راغلي دي، دا راغلي او دا راغلي دي. نه ده دا چې یونما په افغانستان کې د طالب مشرانو سره په کوم نیټه په کوم موضوعات باندې بحث کړی دی، کومې خبرې کړي دي، څه ترلاسه کړي دي، څه څېړنیز اقدامات شوي دي، او کومې ژمنې مات شوي دي، څه باید طالبانو کړی وای. د دې تر څنګ هغه دا هم ویل شوي دي کنه چې طالبان په دې باندې ډېر فوکس کوي، او تر یو بریده پورې د خلکو سره د یووالي هغه کوم بریجنګ چې دی، یا د پل جوړولو کوم هدف چې دی هغه ترلاسه کړی دی. بهرحال ژبه هم خورا ډېره مصلحتي ده. د امنیت ستاسو د پوښتنې برخې ته راځم. ګوره، امنیت خو د نړۍ په هر که په هر یو کې نه وي، په 90% محابس کې وي، بندیخانو کې وي، هلته خلک بندیان وي، او هلته امنیت وي، نه له دباندې څوک ورتللی شي په اسانه، البته چې د هغو ژوند ته دې ګواښ وي، او نه هم دننه د دې ژوند ته ګواښ وي، ځکه هلته هغه امنیت یا سکیورټي داسې نیول شوي وي چې د ده فزیکي ژوند ته خطر نه وي. حتی ډېری بندیان یا 90% بندیان ځان ته خطر نسی پېښولی، که د ځان وژنې هڅه وکړي، دغه تدابیر هم نیول شوي چې مخنیوی وشي. نو یو امنیت هغه دی، بل امنیت دا دی چې هغه د ټولو هغه حقونو څخه محروم دی چې یو آزاد انسان یې لري. په افغانستان کې کله چې موږ د امنیت بحث کوو، یوازې له بده مرغه په تیرو 40-50 کلونو کې د سترو چاودنو، جګړو، بریدونو هغه اصطلاحات چې کارول شوي دي، د هغه نه موجودیت ته امنیت ویل شوی دی، یا خلکو ته داسې ذهنیت ورکول شوی دی چې دلته چاودنه نشته نو امنیت دی. په ټوله کې د انساني حقونو او بشري حقونو هغه ذهني او رواني امنیت چې تر ټولو مهم دی، هغه په افغانستان کې وجود نه لري. دوه لاملونه دي. یو لامل یې دا دی، کله چې تاسو وګورئ متحده ایالاتونه د نړۍ یو پرمختللی هیواد دی، اروپایي هیوادونه پرمختللي هیوادونه دي، هلته د امنیت احساس ځکه یو څوک کوي چې هلته قوانین دي، او بیا د قوانین د پلي کولو لپاره هلته ارګانونه دي. که چیرې په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم د یوې ورځې لپاره داسې یو حکم راسي چې نن هیڅ قانون نشته، او د هیڅ قانون له مخې هیڅوک ځوابګو نه دی، تاسو کولی شئ چې هر څه وکړئ. ډېرې متمدنې ټولنې، ډېرې پرمختللې ټولنې به هغه څه وکړي چې هغه د ډېری انسانانو تصور هم نشي کولی. کله چې تاسو په یو ټولنه کې اوسئ او د امنیت احساس کوئ، په لومړي قدم کې تاسو ته هغه رواني د امنیت احساس قوانین درکوي چې دلته قوانین شته، او د قوانینو پلي کېدل شته، او د قوانینو پلي کېدو وروسته ځوابګوی شته، چې په افغانستان کې دا وجود نه لري. طالبانو راتګ سره سم د افغانستان اساسي قانون دی لغوه اعلان کړ، او د هغه ځای پر ځای بل قانون دی لري نه. کله چې تاسو د قوانینو مور ونه لرئ، نو عرفي قوانین نشته. کله چې عرفي قوانین نه وي، نو بیا هغه ډله چې هغه توپک په لاس ده، هغه طبیعي خبره ده چې قانون هم دی، د قانون پلي کول هم دی، قاضي هم دی، څارنوال هم دی، پولیس هم دی، عام خلک چې په هغه جغرافیه کې اوسي هغه هماغه کسان دي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې په مابس کې بندیان وي، د هغو سره د قانون جوړونکي، د قانون نافذ کوونکي، او د قانون پلي کوونکي، او د دې ترڅنګ د قانون څېړنه، او بیا بیا تصامیم نیول یا حکم صادرول، هغه ټول یو آدرس دی چې هغه طالب دی یا واکمنه ډله ده. لهذا که چیرې موږ د دکتورینو له مخې، د ملګرو ملتونو د منشورو، د کنوینسیونونو له مخې، د نړیوالو قوانینو له مخې، له آسماني قوانینو یا هغه قوانین چې خدای تعالی ته منسوب شوي دي، او بیا د انسان په لاس جوړ شوي قوانینو له مخې د امنیت تعریف وکړو، هغه په افغانستان کې وجود نه لري. تاسو کولی شئ چې یو څوک و تختوی خدای ما که تاسو کولای سئ چې یو څوک عادی دی په اصطلاح باندې برم تکړه تو پکو په سر ریخی اغا یو تعریف داري چې هغه په امن کې دی بل څوک خطر نشي ته په کولای ځکه تاسو په سر ولاړې لیکن هغه شخص هغه په هیڅ معنا په امن کې نه دی لہذا په افغانستان کې چې طالب د امنیت کوم تعریف کوي هغه تعریف د نړیوالو اصولو هغه تعریف د نړیوالو قوانینو د دکتورینو لمخه هغه په ټکر کې دی او په افغانستان کې پر رواني لحاظ په فزیکی لحاظ یوازې امنیت طالبانو ته ستا له طالب پرته که څوک په فکری لحاظ طالب نه وي که څوک په فزیکی لحاظ طالب نه وي هغه نه رواني امنیت لري نه اقتصادي امنیت لري نه سیاسي امنیت لري او نه په ټوله کې فزیکی امنیت لري فزیکی امنیت په دې معنا چې هر لحظه کولی شي چې دغه سره هغه څه پیښ شي چې طالب د خلکو سره کوي لہذا دې ته موږ امنیت نه سو ویلی بلې وو لوی چاودنې نشته هغه چې مخکې وې چې دی کولې یا مثلا لوی بریدونه نشته هغه چې مخکې وې چې دی کوله دغه نشتوالی د امنیت تعریف نشي کېدلی
بله ډېره مننه آزاد صاحب ستانیزی صاحب آیا دا ډول راپورونه چې امنیت شورا ته وړاندې کېږي څه تاثیر هم لري که نه لري
خو که طالبانو عمومی تعامل نړیوال ټولنې سره معیار وګڼو تاثیر نه لري د دې په خاطر چې طالبان چې هر څه په زړه جوړوي هغه ادا کوي چې دا د موږ کورنۍ مسله ده حتی تر دې حده چې هغه ته نړیوال مقررات هم شته مشکل عبدالله ده چې په افغانستان کې موږ ولسواکي نه لرو طالبواکي لرو لرویم باید اونه وای چه لری یعنی واک ټول د طالبان پلاس کده نو که چیره بیرته بیا هم دغه حقوقی مسائلو ته لاړ شو په افغانستان کې که څوک د طالبانو د ځینو غوښتنو رعایت کوي او په یو شکل سره امنیت موجود ده هغه امنیت د بیر له نظره ده د دې په خاطر لکه چې آزاد صاحب هم اشاره ورته وکړله د دې په خاطر چې قانون نشته چې خلک ووایي چې د دغه قانون له مخې زه باید دغه کار وکړم یا ونه کړم
دا د امنیت موضوع بله ده لیکن آیا طالبانو باندې فشارونه ګټه لري او که نه لري دا هم یو فشار ده چې څوک حکومت په رسمیت نه پیژني لیکن داسې ظاهر نه داسې معلومیږي چې طالبان یې پروا نه لري دوی ته هېڅ مهمه نه ده که دنیا بندیزونه پرې لګوي که اړیکې ورسره شلوي که اړیکې نه ورسره پالي نو ځکه دا سوال مطرح کیږي شاید ډیر اوریدونکو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې دا اسی خبرې دي په یو ځای کې کیږي او کینی او بیرته پاسی او هیڅ خبره نشته او هیڅ نتیجه هم نه لري
خو خبره هم دغلط ده چې طالبان په خپل طالب واکي کې واک خپل ګڼي ملت ورته مطرح نه ده ولس نه ده ورته مطرح چې هلته ولس واکي وي دغه په خاطر هر څه چې زړه وغواړي دغه په مقابل کې یو بیانیه وړاندې کوي په رسمیاتو کې چې و فرض که دغه احصایه یا دغه ارقام چې نړیوالو ټولنې یا د بشر د حقوقو پالونکو اعلان کړی ده هغه له اعتباره یعنې اقلا د دوی د ادا له مخې هغه به اعتباره ګڼي یعنې دا وایي چې په موږ کې عیب نشته په احصایه کې عیب ده په موږ کې عیب نشته راپورونه غلط دي په موږ کې عیب نشته یعنی په بل چا باندې اړي او هغه شی چې لغه نه بیا انکار نه کوي بیا هغه په دې باندې پټي چې وایي دا خو د موږ کورنۍ مسله ده دا د موږ ولسي دود دستور ده دا د موږ فرهنګ ده دغه مسله ده دغه په خاطر باندې په افغانستان کې د امنیت موضوع تر هغه حده چې په طالب په د افغانستان په ولس اړه لري د بیر او لډاره کېږي له څوک چې له بیر او لډاره د برچه او د ټوپک او د تورې له بیر نه د یو کار طبیعت کې هغه امنیت نشي کېدلی هلته امن شته د چا لپاره د غل چا لپاره چې هغوی قدرت ترلاسه کوي طالبانو قدرت ترلاسه کړی طالبان څوک نه پرېږدي چې د دوی قدرت په مقابل کې څوک ودرېږي بنان امنیت شته اوله درجه امنیت خپل طالبان ست په دې چې د دوی حکومت حاکمیت ځای په ځای پاتې کیږي اما دا چې د خلکو لپاره امنیت ست که نسته لکه چې آزاد صاحب هم دې ته اشاره وکړله هغه مربوط په دې ده چې په همغه ساحه کې په هغه منطقه کې د افغانستان په ولسوالیو کې او کلیو بانډو کې هغلته خلک امنیت په څه شکل سره تعریفولی شي نو خبره همدغلته ده چې د امنیت په افغانستان کې اما سول نسته سول په دې معنا ده چې څوک د قانون د پیژندلو له مخې نه په خپله خوښه نه له بیرې نه له ډاره نه له وخلو ټکولو نه بلکې د دې په خاطر چې په هغه کې جامع مصلحت سوی ده د جامع مصلحت په هغه کېږي چې د جامع نمایندګان راسي پخپل قانون جوړ کی او هغه قانون د خلک په مقابل کې تطبیقیږي. نو وخت چې خلک په خپل قانون جوړ کړي د خپل ځان لپاره لږ نه بیا بیر موجود نه لري منطق دغه هغه نه ورکوي. اما که قانون هم یو بل چا ورته جوړ کړی او د هغه لپاره معیار هم دوی خپله تعینوي، نو د هغه په خاطر باندې ملت حتی د دې پیشبیني نه شي کولی چې زه کوم کار کولی سم چې هغه ممکن جرم وګڼل شي، کوم کار ونه سم کړل چې ممکن جرم ونه ګڼل شي. د طالبانو حاکمانو هغه څوک چې قدرت په لاس کې ده هغه په هره لحظه کې کولی شي په یو موضوع باندې تصمیم ونیسي چې فرض کړه نن ساز نشته، سبا نه په مدرسه نشته، بله ورځ د نجونو لپاره مکتب نشته، د دغه یو لپاره هم منطق نشته. وخت چې دلته منطق نه وي، د منطق له مخې نه، نو عقل نشته. چې عقل نشته هغه چاته چې دوی ناقص العقل وایي، دوی خپله ناقص العقلي ثابتوي. د دې په خاطر چې بدون له استدلاله، بدون له عقله، بدون له منطقه یو تعداد فرمانونه راوستلي چې ټول خلک د هغه تابعیت باید وکړي، او دا په واقعیت کې یو مذهبي استبداد او ظلم ده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکي هم لرو، وګورو چې زموږ ترانه اوریدونکي څه نظر یا پوښتنه لري. مهرباني کوي آزادي راډیو مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکي. مهرباني خبري وکي، ځان راو پیژنې. مهرباني کوي قلم یار صاحب.
ام مهم بخنه وړه مو بخې دي موضوع وړه الګ وضاحت راکړي.
تاسو ټلیفون وکي بل یو اوریدونکو ته به ورشو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو. مهرباني کوي صاحب خبري وکي، آزادي راډیو ده. دوه کسه یو ځای تاسو خبري مکوي، دوهم اوریدونکو ته قلم یار صاحب نوبت ورکړي چې دوی خبري وکي. مهرباني تاسو ځان راو پیژنې آزادي راډیو ده.
سروان صاحب محمد نایب اختیار من شیدم.
مهرباني کوي حق یار صاحب.
تاسو استاد میلمنو ته سلامونه وای.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
سروان صاحب باید موږ د واقعیتو څخه نسبت کې پښتن نه کړو. د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې یعنې هیڅ نشته امن دی. څوک لا سی وایي چې ماښام دا من نشته یا سوله نشته، دا پروپاګاندا دا خبرې باید ونه شي. په افغانستان کې موږ د تخارج کې هغه د افغانستان څخه درک لري کوم ځای نورو. په افغانستان کې سوله دا امن یعنې په څلور کالو کې دا امن او سوله ته وسنه ورغلی.
دوی وایي چې په محبس کې په زندان کې به رسولي وي، څوک چاته څه نشي ویلی. که مخکې بمونه وو چاودنې وې همدغو خلکو کول چې اوس په واک کې دي. دوی وایي چې سوله یوازې یا امنیت یوازې دا نه ده چې ډزې در باندې څوک ونه کې یا بم درته ونه چې وي، بلکې دا هم سول امنیت ده چې قانونمندي وي او یو اصول معلوم وي چې د کومو اصولو په اساس باندې څوک تاته سزا درکوي. اوس ممکن تاسو په زابل کې یو طالب تاسو د ژری پنل لرلو وترټی، لیکن ممکن په لوګر کې سم درته ونه وای. په یو بل ولایت کې ممکن راټینګ کې شی ولید المنز نه کړي، لیکن په بل ولایت کې ممکن هیڅ سم درته ونه وای. یعنی اصول نشته، قانون نشته.
سروان صاحب محترم، هر چا پار کور کې بدري او څور جنازي ورته پرتی وی چې دای ډوډی وی دای ډوډی هم غاښ نه کوي چې سړی ولري او جنازي ورته. ایا د ازمور د افغانستان خو خلک غواړي چې لکه هم په خوا په کارن کې حکومتونه چې جنازي ورته پرتی وی او دوی وایي موږ معنا قناعت کو معنا سوله اوس راغلی چې په افغانستان کې په څلور دېرش ولایت کې آزاد مستقل هر څوک ګرځېدلی شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. ستا خبره ما مخکې میلمنو ته وکړه چې د یو شمېر خلکو دغه سي نظر دی. خیر بیا به هم دوی نظر پی واخلو. یو بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
ډیره زیاته مننه سره سروان صاحب محترم اختر مصطفی قادم له خدمت ولایت واشیر ولا سوالي څخه و میلمنو ته هم درنګ نظر درې ټول دک سلامونه ته جوړیږي.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
ډیره زیاته مننه زه به دا په دا باندې کوم راپور چې تیر شپه خبرته یا څه هم دا چې د بیان ازادي رښتنام زموږ افغانستان کې نه پتیر نظام کې و او نه و سره نشته ځکه چې ټول څوک ولا چې په واضح ډول باندې خپل څه مشکل یا کوم دغه کې پیښه کې ځای دی درسنه ته دګره ورسې موږ وینو چې په بیا بیل سم کې خطابونه سوي دي ځانوجي نه سوي دي نه راخصل سوي دا چې و نو ری پیښه سوي چې هغه ډیر تل پاتره سوي نه درسنه د لارې خبره سوي نه ده چې څوک نه دراکه نه لري دا یو د ستونزو د موږ افغانستان کې او بل د فکر کوم چې ارسه به چې راوړم چې پاره به د چې کوم نظر درلوته زم پاندې نظر باندې مرشتم مسته چې وې جنازې د موږ افغانستان کې ډېر در بدرې وې سړی وي خو اوس موږ په دې باندې قناعت لرو او تاسو یو پښتنه د خبر کړل چې هغه دا چې په اساسي قانون نه سره مثلا یو وصول نه موږ ټول د شریعت سره وړاندې ژوند کوو د شریعت د ټول مسلمانانو ته باندې ځکه په افغانستان کې که به حج نو د شریعت د موږ هغه اصلي او اساسي قانون دی
صحیح مننه مننه همدغه شریعت یو څوک یو ډول تعریفي یو څوک بل ډول تعریفي خیر ډیره مننه چې خادم صاحب ټلیفون دی وکړ بل اوریدون کله رو تاسو هم ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
سلامونه زه هم په خپل وار سره تاسو ټول همکارانو اوریدونکو ته او ملمنو ته خرغلاس وایم زه هم لقمان قلمیار لپاره احمد خیلو
مهرباني کوي قلمیار صاحب اوس
مننه کوم سروان صاحب دا چې ولځاو بیا ټول خلک عموما کې شکر گزار دي کنه چې سوله د آرامي ده هو راشو کدی ته کنه چې د اوس وخت خلک ډیر یاري نه هلي شي وي دي فکر مونږ کوي د دې اقتصاد ډیر ځای پد او دلوګي لا لاسه ډیر کفر یعنی وجل کیږي د اوس وخت کې هغه په اطرافو کې اوسېږي که مرکزو کې اوسېږي نو که په هر برخه کې یو څو کار کوي چې هر څومره اقتصاد ومري هر څومره ورته ومري او دی واسیات څنګه دي تاسو یاد چې باید ځینې خلک په دې برخه کې ورسره مدد وکړي خو کرا شو دې ته چې بیکاری وي نه هلي توب وي او د دې ترڅنګ کاروبار خوند نه وي نو ته بن هر څوک نه هلي کیږي خو ژوند کې باید هر څوک مثبت فکر وکړي نه هلي باید نشي پورا باید مونږه په حالات جره تو کله ایمان ولرو چې حالات جره په هر ځای کې را سره ده او تل بر سره وي خو یوازې عاجزي هم پکار دا مونږ باید پورا حالات جره ته عاجزي اختیار کړو او داسې خبرې تکرار نه کړو چې زموږ ژوند کې منفي حالات سره مونږ مخ شو
مننه قلمیار صاحب ډیره مننه قلمیار صاحب سلامت اوسه یو بل اوریدونکو بم واورو بیا به ورشو ملمنو ته نه دیوغي ټلیفون قطع شوی دی ور به شو ملمنو ته لمړی آزاد صاحب مخکې تاسو همدارس ستانیزی صاحب دی امنیت خبره وکړه ما ویل چې خلک امنیت بل شي ته وای دی وای چې د پخوا غونډه چاودنی نشته او که په دې اړه لن نظر څرګر کړي البته په دې موضوع تاسو خبرې کړې دي بل دوی وای چې قانون شته هغه د شریعت په اساس ټول چاري د شریعت پر اساس په مخ وړل کیږي په دې اړه څه وایست
سرمان صاحب زه دې سره موافق یم موافق په دې معنی چې تاسو نه سئ کولای چې په یو وخت کې په جغرافیه کې چې څومره ولس لري څومره نفوس لري یعنی لسګونه میلیونه هغه د ټولو سویه برابر وي د ټولو سویه د وړ وی غلي په مسایلو باندې پوهی او په مسایلو باندې د نظر ورکولو هغه صلاحیت ولري د افغانستان په یو کلی کې په یو لري پرتی سیمه کې یو عام بزګر کې هغه څه تاسو د شریعت په تمه وکیا هغه هم دغه استلایم اوریدلې دا هم دغه تور ایز درې هم دغه زبردار تاسو وایم دغه اوریدونکي چې زنګ وهلې وو د دې څخه کې د شریعت تعریف وکړي په نیمه جمله کې خو څه کوي په ساتونو باندې د شریعت تاسو نه تعریف ولې شریعت معنا څه او د شریعت احکام څه دي اصول څه دي شرایط څه دي او د شریعت پر رڼا کې قوانین څه دي کله چې موږ د قوانینو بحث کوو کله چې شریعت بحث موږ کوو شریعت یو لوی چتر دی او بیا دغه چتر لاندې په ټولو اسلامي هیوادونو کې قوانین چې فقه ورته ویل کیږي مثلا په ایران کې جعفری فقه ده همدارنګه په افغانستان کې د افغانستان اساسي قانون د حنفي فقه پر رڼا کې جوړ شوی دی چې شریعي مسله دلته راپېښ کیږي نه د افغانستان پخوانی اساسي قانون چې اوس دی لغوه اعلان کړی دی په بشپړ توګه شریعي قانون دی همدارنګه په منځنی ختیځ هیوادونو کې په حنبلی فقه یا مثلا شافعي فقه لمخې قوانین جوړ شوی دي نو دغه فقهي مسائل که ته اوریدونکي نه پوښتنه وکړي د بد پر ژوند اوریدلی نه وي نو دا خو د خپل نظر د خپل سویې په اساس باندې مسائل ته ګوري همدارنګه چې ځینې نور دوستانه ولې چې په افغانستان کې مثلا امنیت دی ځینې ولې چې سل کلو کې امنیت نه درغلی هغه په دومره ډار سره وایي لکه د چې په افغانستان کې سل کال ژوند کړی ممکن د عمر د خاګه داسې معلوم دی 15 او 10 کلو تر منځ وي او که چېرې تاسو د امنیت مسائل څېړئ او امنیت او د افغانستان جغرافیا او جیو پالیټکس ټول مسائل راخلی، نو دا د خپل بیچاره ولس د خپل سویې په اساس باندې په خپل ځای باندې سم دی، لکه په ټول کې د نظر د خاوندانو هغه څوک چې په مسایلو باندې پویږي هغه مسؤلیت لري چې مسایل د همغه زاویه څخه تعریف کړي. دغه زاویه څخه تعریف ما مخکې وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي برخې څخه ستونزه ده، د قانون نشتوالی څه ته وایي. شریعت خو بیخی بیل بحث دی، کله کله چې د دین او ایمان او د عبادت او بحث راځي او بیا دغه لمخې قوانین رامنځته شوي دي، هغه خو طالبانو کې لا دا څوک نشته چې په هغه باندې د وکولی شي چې بحث وکړي. ما په وارو وارو ده اوس خو نه راځي، خو ستاسو رسنۍ ته ذبیح الله مجاهد کال یو نیم کال وړاندې چې زما سره میلمه و ستاسو په همدې ازادۍ راډیو کې، نو ما له ده څخه د اساسي قانون پوښتنه وکړه چې اساسي قانون مانا څه ته وایي. دی ځواب نه درلوده، یعنی طالبان هغه کسان چې په رهبري کې دي هغه په دې پوهېږي نه چې قوانین څه ته وایي. دی یوازې په همدې باور باندې چې زه دلته یم، د توپک د لار راغلی یم، همدا قانون دی، همدغه له قدرت څخه د خوند اخیستو وسیله ده. لهذا د ولس سویه خو له بده مرغه تېرو پنځو شپېتو کلو بدمرغیو داسې وضعیت رامنځته کړ چې ډېری برخه ولس وږی پاتې سه، بې سواده پاتې سه، او دغه ابزار سوله همدغه وکارول سوله. لهذا په ټوله کې بدبختانه دا خپله د تاسف ځای دی چې موږ داسې وګړي لرو چې په دغسې باور دی، ځکه همدا بشاره دغسې ساتل سوی دی.
بله، البته طالبانو خصوصا د تاسید ذبیح الله مجاهد یادونه وکړه، په څو ځلې ویلي دي چې په نوي اساسي قانون باندې دوی کار کوي، یعنی له دې انکار نه دی کړی چې اساسي قانون په کار دی د اوریدونکو د خبرو خلاف. ستانیزی صاحب، مخکې پوښتنه وکړه چې دا ډول غونډې څه تاثیر لري، او په عین حال کې دا وویل چې طالبان د نړیوالو خبرو ته غوږ نه نیسي، هغه څه چې کوي هغه کوي، لیکن اوتن بایوا په خپل راپور کې ویلي دي چې له طالبانو سره تعامل د هغو پالیسیو د تشویق لپاره یو وسیله ده چې افغانستان بیرته په دې توګه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي. یعنی اوتن بایوا او ملګری ملتونه او نور هیوادونه لا هم هیله مند دي چې طالبان به بالاخره د خبرو له لارې خپل سختریزو پالیسیو کې بیا کتنې ته تشویق کړی شي. تاسو څومره هیله لري چې دا کار به وشي، او ضمناً فکر کوئ چې له طالبانو سره خبرې ګټورې دي او که بې فائدې دي؟
خبره په دې کې ده چې موږ په نړۍ کې یوه لویه موسسه لرو په نامه د ملګرو ملتو. هغه موسسه د ملګرو ملتو ده، نه د ملګرو حکومتو، نه د ملګرو حاکمتو. نو که چیرې هغه موسسه د ملګرو ملتو وي، د افغانستان ملت باید مطرح وي. اوس طالبان راغلي، قدرت په زور حاکمیت ترلاسه کړی ده، او هغه تعامل د نړۍ داده چې هر چېرته چې یو څوک حکومت ترلاسه کوي یا حاکمیت ترلاسه کوي، هغه به د هغه ملت نمایندګي کوي، څو هغه ملت دغه خلکو ته دغه چا څه قدرت نیولی ده هغو ته مشروعیت ورکړي. د مشروعیت تفاوت داده چې قدرت یا زور په هر شکل څوک نیولی شي، لکه طالبانو څه نیولی، اما د قدرت او صلاحیت ترمنځ فرق داده چې قدرت د تورې په زور وي، اما صلاحیت د قانون په چوکاټ کې وي. دوی تر اوسه د دوی قدرت په صلاحیت نه دی تبدیل شوی. بل دا چې په اکثره دغه مواردو کې چې دوی بحث کوي، دوی څه شي سره مقایسه کوي؟ افغانستان کې امنیت ته د دې په خاطر چې د جمهوریت په وخت کې فرض کړه جنازې ډېرې وې. خبره دلته چې د جمهوریت په وخت کې، هغه وخت افغانستان په جنگ کې و، حتی د طالبانو په خپل تعریف باندې هم جنگ کې و، هلته خارجي حکومتونه و، د خپلو طالبانو د جمهوریت ترمنځ د جنگ حالت یوه مرحله ای. له جنگ نه تیریږي، خلک بیا د امنیت مرحله ته ځي. د امنیت په مرحله کې هلته انضباط مطرح وي. د امنیت منطقه کې په مرحله کې پاتې کېدل، لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه، هغه د یو زندان حیثیت لري. په دې چې بیا هم د تورې د توپک په زور باندې انضباط ساتل کېږي، اما له امنیت قدم خلک قدم وروسته اخلي د سولې خواته، له سولې نه بیا وروسته د سوکالۍ خواته. نو معیار دا نه ده چې خو جنازې وي اوس نسته، و پخوا په جنګ اوس خو د سولې ادا کوي. نو د سولې حالت باید د جنګ په معیار باندې تعیین نه سي. د لوی مشکل هم دغلته ده چې دوی معیار همغه ده چې په همغه بې امني چې د جمهوریت په وخت کې وه، هغه دوی معیار ګڼي چې هغه پخپله نه سي معیار کېدلی.
بله ډېر زیات مننه کوربدن آزاد سه د یو اوریدون کې مو د بیان د آزادۍ یادونه وکړه چې د بیان آزادۍ نشته د پاین حل کول په خوام نه وسم نشته څنګه تاسو مقایسه کوئ چې په خوام نه وسم نه و البته مشګن راپورونه لرو هر څو مورز یو راپور چې خبري آل ونی ول شو یو رسنۍ وټړل شو یو رسنۍ ته خبرداري ورکړل شو دا خبرونه هر هر ورځی لیکن په خو هم دغه شی وو کنه د ما خونه په یادی شي
کور لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې په یو جغرافي کې اوسېدل او په جغرافي کې بیا د خپل حقونو څخه استفاده کول او بیا خپل مسؤلیتونو ته ځوابګو پاتې کېدل له قوانینو لمخ کېږي لومړی خدای چې قانون او د قانون نافذ کېدل دا دوه مختلف شیان دي بیلابل شیان د افغانستان اساسي قانون د اساسي قانون لمخې او رفي قوانين او بیا په ځانګړي توګه د بیان د ازادۍ لپاره چې هغه د افغانستان په اساسي قانون کې هم راغلي وو دغه لپاره نور ځانګړي لاهي عمل او پالیسي جوړې شوی وي هغه اوس وجود نه لري کله چې تاسو قانون نه لري نو بیا خو د بیان ازادي به هیڅ نشته لازم تیر جمهوریت پر مهال باندې تیر جمهوریت پر مهال باندې نه وازدنه نه په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه باندې ممکن تاسو هم دا راپور نه خبره کړی وي په نړیواله کچه باندې کله چې کلنیز راپور راتلل په یو هیواد کې د رسنیز ازادۍ او بیا د بیان د ازادۍ افغانستان یوازنی هغه څه وو په تیر شل کلونو کې چې افغانستان همیشه په سر کې وو یعنی په هغه مثبتو برخو کې په سر کې وو چې هغه د بیان ازادي د رسنو ازادي وو په هغه کې هر چا حق لري سیاسيونه یو پر بل باندې تر کومه بریده پورې انتقاد نه کوي کله چې موږ د سیاسي سیالیو بحث ترازو کاندیدان وو مخالفین وو اپوزیشن وو تر کومه کچه باندې یو پر بل باندې انتقاد نه کوي یو برخه ولست تر کومه کچه باندې نه کوي یعنی زه چې کله د پخوانی دولت ویاند ومه زه هر دومره ورځ په رسنوي کې ننګول کېدم هم د رسنوي لخوا او هم د نورو سیډونکو یا شنونکو او بیا هم د سیاسي مخالفینو لخوا او د دې ترڅنګ په کله چې موږ مثلا انتخاباتي مسایلو تر ازو هم د ازادي وچې څو کولای شي چې د یوې څوکۍ د پاره ځان تر بل وړ وبولي او خلک ته وایي زه تر دې بهتره یم او خلک بیا د هغه سره ولاړ شي یا ولاړ نشي دا بیل بحث دی دا د بیان ازادي و نن کله چې موږ د بیان د ازادي بحث کوو نن البته اصلا بیان نست ازادي خو بیل بحث دی ازادي خو یو د بیان ازادي خو یو پراخ فصل لري اما البته بیل طالب بل څوک حق نه لري چې پر مسایلو باندې خبرې وکړي په تیر جمهوریت کې هیڅ وخت داسې نه دی پېښ شوی چې تاسو دې تر هغه چې یو باصلاحیته محکمه په یو شخص یا اداره باندې جرم ثابت نکړي او حکم ور نکړي تر هغه پورې هیڅ دا حق نه لري کبه چې باندې تاسو نقد هم کوئ یا سالم نقد وي او غیر سالم نقد وي اغه د ځولونې د نیولو د وهلو ټپولو دا د تصور چانس وکولې بلې وو قانون په بشپړ توګه پډې ورو هیوادونه کې هم دغه سه هیواد کې چې په لسیزو په جګړه کې وي الته په بشپړ توګه نه نافذیږي ستونزمن وي خورا ډېر ستونزمن وي په افغانستان کې ټول قوانين نه دي نافذ سوي لکه قانون وو یو د قانون نشټواله دی یو د قانون موجودیت دی او د قانون نافذیدل دي چې نافذیدل دي طبي خبره ده همدغه ټول نه وچنن ده همدغه ټول نه وچنن ځینی زه په دې باور یم چې کله د طالب د پلوي خبرې کوي دا چې خلک د شخص په جنمه حتی ځینی کسان هلته پر سنوي کې راکار کوي چې هغه پرون د جمهوریت خورا سخت ملاتړ کوي او طالب غنده نن د طالب ملاتړ کوي یا به مجبوریت وي یا به منافقت وي دا بیل بحث دی لکه په ټول کې د هغه سه یو هوا د چالت ستونزې په اوج کې وي او وس هم دی د قانون په بشپړ توګه نافذیدل ستونزمن وي خو موږ بیخي د بیان د ازادي په برخه کې د فکر د ازادي په برخه کې د مدني فعالیتونو د سیاسي فعالیتونو حتی د اقتصادي عرب سیالو یو فرهنګي فعالیتونو د دې مقایسه د نن او د پرون اصلا کولای نه سو د مقایسې وړ نه دي چې موږ څه ډول مقایسه وکړو نن بیان ازادي نشته پرون نه ساده مقایسې وړ نه دي لبد مرغ نن چې حالت څه دی واځي یو نن ته یو دغه لپاره زه چې کوم اصطلاح کاروم هغه د طالب داله ده بس همدغه است د دې اخوا نه سیاست ستا نه مدنیت ستا نه فرهنګ ستا نه آلتا
بلې لیکن ښکاره وایي چې مثلا ګوندونه منه دي اعتراضونه منه دي سیاسي فعالیت ته اجازه نشته پر هل ډېر مننه بیا هم اوریدونکو یې لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب محترم
مهرباني کوي صاحب سلامت اوسئ. مهرباني ځان راو پیژنئ آزادي رادیو ده. نه قده شو دوه موردونکی همشته تاسې ځان راو پیژنئ.
سروان صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
مننه خوشاله و چې مننه زنګ ولې محترم وګورئ چې دا ځکه چې تاسو وخت نه دا به تعریفونه مونږ ډیر کوو یعنی تقریبا وګورئ افغانستان کې قوانین نو یعنی هغه چا نه پرې کوله اته هر زورواکې هر سردار د څه په ګر کې سروان صاحب چې خپل فیز لو وخت هغه په ملت باندې کول نو مو څو خوشبختي درجه کې چې دا یو مسیل ده یو لار ده مثلا کڅوک یعنی تخاتیونه کې قانون سرکښونه کې څوک چې چپ
دی ګرای کوم قانون نه کوم قانون خبر هم دلته دی چې قانون
هغه قانون هغه قانون چې موږ تاسو وایي هغه فرمول نه راوړي ول نو ملکونه هغه چانه مړل دی په سیر او خوشاله وي نه دی ګټي وي کې نو په ټوله کې څوک دی موږ تاسو وینې به درې شپټالیا ګوندونو دلته زور وکړو تقریبا آزاد څه وګورئ چې وایي جمهوریت واخه وایي دا ټلیفون جمهوریت جوړ کړی دی نه جمهوریت نه جوړ کړی دا نو چې جوړ کړی مثلا دا کوریا جوړ کړی دی نه یا تر وخت کې څه خبرې شي ته په چا چې وایي دا تقریبا افغانستان د ځافیر خبر دا ټول انتخابات خلک باندې خپل د وګړو ځینی هغه لري تقریبا د ما په نظر نو په ټول کې افغانستان یو ښه بازار دی تقریبا سرمان صاحب محترم یو ښه انسانیت اسلامیت ته
د انسانیت د انسانیت ته چې نیمای نفوس هم لزدکرو محروم دی
مننه دا به خامخا به راځي چې موږ خامخا حضور ته خوشی دا به څنګه نه دې موږ دا خو په ټول کې چې وګورم نه سماني یغه بدبختی یغه زور وایي چې ما مخ کې ویل هغه موږ غملی دي سروان صاحب محترم هیڅ نو وایم تر نن تقریبا موږ تاسو وایي چې هغه نړیوال موږ تاسو یو قانون راکړی یا قوانين نو هغه چا پلي کړی هغه سره ماته وګه
هغه شله او دا خبره چې قوانين نه پلي کېدل دا خبره دی دوی هم فکر کوم چې د سرمنی خو کور دی ودان ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړ یو بل اوردون کوم شته بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي مننه
سروان صاحب سره مشه زه اسمت لا افغانیارم د ایرلند
مهرباني کوي افغانیار صاحب
بلې سروان صاحب دا چې موږ راځي نو څو ورځې دا نو موضوع مې ډېر نه دا ورځې له خپلو ښکارته تشریح کړي
موضوع ووري بیا ټلیفون وکي په هر حال بل اوریدونکو نه نشته ور به شو بیرته ملمنو ته مخکې د دې چې آزاد صاحب تاسو په دی اوریدونکو په خبرو باندې تفسیر وکي ځکه چې د دوی اشاره تاسو ته ستانیزي صاحب د گاونډیو هیوادونو په دې اندیشنش کارکړه چې افغانستان لا هم د تروریزم مرکز دی لا هم لا افغانستان څخه گاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی په ځنګړي ډول د پاکستان استازي د ویل چې نړیواله ټولنه امنیت شورا ملګری ملتونه دي جدي اقدام وکړي په افغانستان کې د تروریستانو د مرکز په ست د پاکستان استازي منیر اکرم ویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد پریکنده اقدام وکړي او په افغانستان کې ترهګر آزاد ګرځي او له هغه ځای په نړۍ کې بریدونه کوي دا خبره څومره سمه ده څومره په ځای ده ال دغه چې طالبان وایي چې لکه چې دوی وخت رسیدلې دي د افغانستان له خاورې په بل هیڅ څه وات برید نه دی شوی
خدلته دوه موضوع دي یو دا چې د مزګ په مخ واقعیت څه ده او هغه واقعیت دا چې همدغه ترهګري چې پاکستان لغنه صرف ټکی دغه ترهګري پاکستان خپل خلق کړی ده اوس چې له خپل لمن نه و راخلي اوس دوی ته دا کار نادرسته و او تر هغه وخته چې پرون په افغانستان کې یو نظام کاملا لمن ځوی وړه د او دوی خپل راهنمایي کول هغه وخت بیا نه و مشکل دغه تر ده چې یو د سیدمځک په مخ واقعیت چې دا بل دار چې سیاستونه لغنه څنګه ګټ اخلي یا کوي د افغانستان او پاکستان په سیاست د ترګری په ارتباط باندې دوه تفاوت لري طالبان نه په حکومت پیږي نه په ډیپلوماسي پیږي نه دغه تجربه لري نه غواړي لغنه سره کوم استفاده وکړي طالبان نړیواله توایت د موږ له خاورې په تاسو څوک حمله نه کوي او دا وایي چې موږ مسالت یو د امنیت ست یعنی موږ چاته تاوان نه رسو آیا د مزک په مخ د سی او حکومت ست چې هغه یو برحال حکومت وی او هغه نور ته وایي چې موږ د تاسو په خاوره یړغل کو حمله کو خو هیڅ کم دا نه کوي دونتوی نړیوال ته د دې اطمینان ورکي. پاکستان له عین موضوع نه معکوس استفاده کوي. پاکستان وایي، چین ته وایي، فرض کړئ امریکا ته وایي، هغو ته وایي چې دلته ترهګریسته، دلته ترورستان دي، دلته دا دي، او له هغو نه د دې د دفاع په خاطر باندې پاکستانیان پیسې اخلي. نو پاکستانیان وایي چې هو وضعیت دلته خراب ده، که تاسو موږ سره کومک ونه کوي دغه د موږ منافع د تاسو منافع له منځه وړي. او یعنی پاکستان په دې واقعیت کې چینایان د امریکایانو په ضد استعمالوي، امریکایان د چینایانو په رقابت کې استعمالوي، او له دواړو نه له دواړو خوا نه هغه خپل سیاسي برابرداري کوي، مالي برابرداري کوي، پیسې اخلي، وسلې اخلي. په افغانستان کې طالبان اول دا خو چې دوی څوک په رسمیت نه پېژني، دوم دا وایي چې نه دلته هېڅ خبره نه ده، کراره کراري ده. نو هغه موږ ته وایي چې هېڅ کراره کراري ده، په خپل ځای مو کېنئ. طالبان موږ ته تضمین کړی ده چې فرض که د طالبانو له قلمرو نه به څوک په خارج باندې حمله، امریکایان په دې ډېر ښه پوهېږي طالبان د دې توان نه لري چې په امریکا حمله وکړي. نو دغه په خاطر باندې طالبان دلته هغه د فوټبال د مسابقې هغه کوارکو، درسته ده پاکستان او افغانستان دواړه د فوټبال په مسابقه کې دي، اما پاکستان وخت چې توپ د هغوی په سروي، هغوی کله امریکا ته پاس ورکوي، کله چین ته پاس ورکوي، کله خپل اخلي، او طالبان مازې اخوا منډې وښي، دا خوا منډې وښي، څوک طالبان ته توپ نه ورکوي. د توپ توجه بل دی وکړو چې دغه توپ یعنی مشروعیت ده، که طالبانو له خپل ولس نه مشروعیت اخیستی وای، یعنی توپ د دوی په لاس کې وای، بیا دوی کولی شي چې هغه پاس ورکړي نور ته چې بازی ویسي د فوټبال ویسي. نو مشکل دغه تر چې طالبان په ډیپلوماسي هم نه پوهېږي، پاکستانیان په دې ډېر ښه پوهېږي چې هغه کار چې په پاکستان کې چې بې نظمي رامنځته کېږي، دلیل اصلي دلیل خپل پاکستان حکومت و، منتها هغه پړه اوس په نور اچوي چې د هغه له خاطره دوی مالي برابرداري پیسې وغواړي له خارجي هیوادونه.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن آزاد صاحب. د اوریدونکو د څرګندونو په اړه که څه وایست ووایست. او زمنن یو پښتنه دا ده چې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د دوهې د دریم کانفرنس په اړه وویل چې طالبانو ته دا کانفرنس طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي، او نه هم له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا ده، بلکې د افغانستان مهمو مسئلو ته د یوه حیاتي میکانیزم برابرولی هدف دی. له دې نه منظور څه ده؟ څه ډول میکانیزم؟
مختصرا که دا اوریدون که پا خبرو یعنی و کبانی تبصیر اوسی دی وچه افغانستان دا پتیر جمهوریت که طول قوانین لبهار نراغلی دی گوره دا افغانستان. خب ما مخکی یادوانه وکره پا مخکینی خبرو که کلا چه نور اوریدون که دا تالی پلاو اوریدون که البته گوره یو تر طول لوی توپیر داغه دایی چه نن حتی هغه کسان چه دا د طالبانو په واکمنۍ باندې نقد کوي، هغه دا جرأت نشي کولای چې د خپل کور د شپې دغه مهال په افغانستان کې لا زنګ ووهي. یعنی دی غوڅخه هغه دومره رواني فشار لاندې دي چې دغه صلاحیت لا تر اخیستی چې د خپل کور زنګ نشي، ولې نو یوازې طالبان زنګ وهي. په ټوله کې د افغانستان اساسي قانون کې ولوستل سي، تر دې اسلامي قانون بل نه و. دا امریکا داسې اسلامي قانون نه راوړي چې دا غربیانو راوړی دی. په هغه کې ډېر واضح راغلي دي چې هر هغه قانون چې د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون نشي کېدلی، هغه نه د اساسي قانون برخه کېدلی شي، نه د عرفي قوانینو برخه کېدلی شي. او دا چې امریکایان راوړی دی، دا خو هغه کلیشهي الفاظ دي چې په دې باندې بحث کول لازم لري، طالب د دې ویلو پرته بل څه لري نه. راځم مشخصا ستاسو پوښتنې ته. دا خو ثابته شوه چې د بوند کانفرنس را په دې خوا، او بیا د دوهې هغه غونډه چې وه چې د طالبانو او د متحده ایالاتونو ترمنځ تفاهم پکې لاسلیک شو 2020 کې غالبا په 19 فبروري باندې، دا ثابته شوه چې د افغانستان مسایل د افغانستان له جغرافیې څخه وتلي مسایل دي، او د سیمې او په ځانګړې توګه د نړۍ د زبرځواک قدرتونو په واک کې دي. او همغه غونډې، همغه ناستې، همغه کانفرنسونه به پریکړې کوي، تصمیم به نیسي چې هغه د تصمیم صلاحیت لري. د دوهې دغه ناستې چې اوس پیل شوي دي، یوه لړۍ ورته ووایو، دا د همغو ناستو ادامه ده. افغانستان په افغانستان کې واکمنه ډله په هیڅ عنوان نه پخوا توانېدلی شوای چې د سیاست او د یعنی د مستقل سیاست او زور لاندې راشي. نن توانیدلی شي. طبیعي خبره ده چې د افغانستان د مسایلو، د افغانستان د جغرافیې، د افغانستان کې څه چې روان دي، که هغه امنیتي ګواښونه وي، که هغه سیمه ییز سیاستونه وي، د هغو پریکړې به په همدغسې غونډو کې کیږي. دغه تصامیم بې له شکه چې بې له شکه نړۍ نشي کولی، متحده ایالاتونه نشي کولی، ملګري ملتونه نشي کولی چې طالبان ته د مشروعیت وبښي یا د رسمیت وپېژني، ځکه د دوی خپل راپورونه داسې وایي چې هېڅ هغه څه نشته، یعنی 1% هغه څه د طالبانو په واکمنۍ کې نشته چې هغه د نن په یوویشتمه پېړۍ کې په دغه اصل کې د ګلوبل ویلج په دې اصل کې دی، هغه دی د مشروعیت خواته یا د رسمیت پېژندلو خواته بوزي. طالبان 1% هغسې حکومتداري یا دولتداري په څنګ نه دي تیر شوي چې هغه دی د نړیوالو یا په دې لوی کلي کې، د نړۍ په دې لوی کلي کې د نورو هیوادونو سره دی مزل وکړي. هغه په دې کې ستنه او د رسمیت پېژندلو بحث دلته بېل شکه چې نه مطرح کېږي. دغه ناستې، دغه میکانیزم، د دوه د ناستې میکانیزم، د هغه ناستو، د ټولو ناستو هغه تداوم دی چې هغه د نړیوالو قدرتونو، د سیمه ییزو قدرتونو د همغږۍ رامنځته کول دي. په افغانستان کې ډیری هیوادونه، د سیمې هیوادونه خپل هغه لري، اندېښنې لري که هغه روسیه ده، که چین ده، که ایران ده، یا د متحده ایالاتونو د پالیسۍ یا د متحده ایالاتونو د په افغانستان کې د فزیکي او غیر فزیکي لحاظ د تاثیراتو باندې خپلې اندېښنې لري. او متحده ایالاتونه بیا په سیمه کې منځني ختیځ نیولې تر جنوبي او منځني آسیا پورې چې څه روان دي په نړیواله کچه باندې، په کوم ګواښونه دي، کومې شخړې چې دي، که هغه د یوکراین د روسیې مسله ده، که هغه مثلا د فلسطین او د اسرائیلو مسله ده، په ټوله کې افغانستان دغسې یو کور دی چې در او دیوارې نن سبا نشته. د دې ټولو لپاره، د مسؤلیت لپاره دغه میکانیزم دی پر کار په لار اچولی دی، او د دې د افغانستان د واکمنۍ، په افغانستان کې د واکمنۍ ډلې، د افغانستان کې د نړیوالو ضمانتونو، تضمینونو چې نړۍ ته خطر نه وي، طبیعي خبره چې د دې تر شا به د هیوادونو خپلې ګټې وي. یا د تل په څیر دا یو ډېر ساده فورمول دی چې نړیوال باید د هیوادونو باید خپلې ګټې مسؤونې کړي. د همغه میکانیزم چې د نن څخه کلونه وړاندې راپیل شوی و، تداوم دی. ځینې وختونه به کوربتوب ملګري ملتونه کوي، ځینې وختونه به ځینې ناستې مستقیمه د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ وي، لکه سوي چې دي. په ټوله کې نه، تصامیم به د افغانستان څخه بهر نور خلک نشي د افغانستان په حق، لکه په تیرو شلو 15 کلونو کې چې سوي دي.
بله، ډېره زیاته مننه. ډېر وخت هم نه لرو. ستانی صاحب، د پاکستان په اړه خبري وکړې. د ایران استازي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وویل چې له افغانستان د تروریزم خطر جدي دی او سیمه ګواښي. په داسې حال کې چې ایران له طالبانو سره ډېر نږدې دی، خصوصاً اقتصادي اړیکې ډېرې نږدې دي، اما کله چې نړیوالې غونډې وي بیا دا ډول خبرې کوي، یعنی افغانستان په یو ګواښ په توګه مطرح کوي. د دې څه دلیل کېدای شي؟
درسته ده چې حکومتونه په ډېرو هیوادو کې خپل مشترک منافع لري، او تر هغه حده چې موږ له شواهدو نه وینو، هماغه رقم مذهبي استبداد چې په اوسني ایران کې شته، هماغه استبداد په افغانستان کې هم دی. دغه یو مشترک وجه ده د ایران و د افغانستان د حکومتو ترمنځ. اما په نور مواردو کې بیا خو طبعا ایران بین المللي تعاملات هم مني او په رسمیت هم پیژندل سوی ده، او خپل حکومت نسبت افغانستان ته مشروع هم ګڼي. اما مشکل دغلته ده چې غیر موضوع ده چې موږ مخکې په کافي اندازه بحث ونه کړ، دا د شریعت موضوع چې خلک وایي د شریعت له نامه نه زیاتره ناوړه استفاده کېږي، نظر دې ته چې لغنه وړه او مناسبه استفاده وسي. مثلا طالبان موږ شریعت راوړل، کوم شریعت تاسې وایي؟ د شریعت منبع قرآن ده. قرآن وایي چې امر کوي چې شورا باندې امر کوي، نو دوی کوم د قرآن دغه اصل چې هغه کې هیڅ شک تردید نسته چې قرآن د شورا امر کوي، د قرآن د موږ شریعت ده، پدېسې قرآن د شریعت منبع ده، او دوی د قرآن مخالف کار کوي، دا خو نو شرعي نه سو. پدېسې که شریعت قرآني وګڼو، او که دا چې له شریعت نه استفاده وکړو، د دیوبندي شریعت ته نه پیغام په کومه پیړۍ کې، کوم هیواد کې، کومه ټولنه کې، چا په کوم مورد کې کوم نظر ویلی سو، هغه معیار ورکړو، هغه خو بیا نو خبر دلته ده چې موږ له خپلو شرایطو سره ځان عیار نه کړ، او هغه شی چې موږ ته قرآني شریعت وایي، د قرآن صریح احکام وایي، له هغه نه سرغړونه کوي. مثلا قرآن په موږ امر کوي د علم لپاره، دوی د علم دروازې تړي، دا نو کوم سید د شریعت سوله. یا فرض که قرآن د انسان کرامت ته احترام کوي، خدای تعالی وایي چې ما انسان کرامت سره خلق کړی ده، اوس دوی نیمایي انسانان چې ښځې هغه له کرامت انساني نه محروم ساتي، بیا وایي دا شریعت ده.
ډېره مننه استاد، ډېره زیاته مننه استاد پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی د امریکا د کلیفورنیا پوهنتون استاد، همداراز استاد نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد، چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اورید. ازادي راډیو خپرونې 40 ساعته اوریدلی شئ.